همه احترام به زن که مادر و خواهر است رعایت کرده و وظیفه انسانیش بجا کنه. شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو زادی را فراموش نکنین. 0796-061-061. ما منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه رادیو زادی همچنان ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم در یک برنامه خبری یک ساعته پشتو با شما خواهد بود. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه له تاسو ملمنو څخه دوستانو زموږه غلازاده رادیو ناوړی په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا برتانیا دفاع وزیر له افغان چارواکو سره په کتنه کې له 2018 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د خپل هیواد د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا د سلما بند پرانیزي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوال تروریزم مرکزیت له لاسه ورکوي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا د افغان هند دوستۍ بند یا سلما بند پرانیزي. دا بند په 270 میلیونو ډالرو رغول شوی. د 240 میگاواټه برېښنا د تولید توان لري او لږ تر لږه 15000 هکټار مځکه هم اوبه کولی شي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دواړه مشران به په دې سترې پروژې د پرانیستلو ترڅنګ له افغانستان سره د هند ملکي او پوځي مرستو پر دوام هم خبرې وکړي. نریندرا مودي تیر کال د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیستله او افغانانو ته یې د هند خلکو د سوغات په توګه ډالۍ کړه. د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالون تر 2018 میلادي کال وروسته له افغانستان نه د خپل هیواد د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. فالون پرون د افغانستان له ولسمشر او د افغانستان له اجرایه رئیس سره امنیتی او اقتصادي چارو باندې خبرې کړې دي. د جمهور ریاست ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د فالون او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې د امنیتی مسایلو ترڅنګ په برتانیا کې د غیر قانوني افغان کډوالو په برخلیک هم راڅرخېدي. د واخان مینپال ویل په ځانګړي ډول پر امنیتي وضعیت بحث وشو او له بالقوه خطرونو سره پر مبارزه ټینګار وشو. انګلستان پر خپل ژمنې چې له تروریزم سره په مبارزه کې جدي او د افغانستان ملګری دی ټینګار وکړ. برتانیا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې 325 تنه پوځیان دا مهال لري. په کندوز کې چارواکي وایي د خلکو د لټون هڅې روانې دي چې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي. د کندوز د والي د دفتر رئیس محمد اسماعیل مسول وویل چې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 تنه مشکوک کسان نیولي دي. مسول پرون ازادۍ راډیو ته وویل 13 تنه چې ورسره یرغمل و 12 تنه یې وژل شوي.
تعداد این 18 نفر پیش اونا بود که در مجموع 12 نفر شهدا و تقریبا 16 نفر هنوز مفقود هستن، یعنی تقریبا ممکن پیش اونا اسیر باشن.
د مسؤل په وینا د دې 14 کسانو د خوشی کول لپاره هڅې روانې دي. وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، یو شمېر خلک یې ووژل او ځینې نور یې یرغمل کړل. د یرغمل شوو خلکو د موندلو او خوشی کولو لپاره د حکومت او ولسي مشرانو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. وسلوالو طالبانو ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږویشت غړي نیولي چې ملکي جامه کې سفر کوو، خو د کورنیو چارو وزارت د قاعده رد کړی ده. د امریکا په ولسمشۍ په ابتدایي انتخاباتو کې د ډیموکراټانو کاندید هیلری کلینټن ویلي ډونالډ ټرمپ د هغه د عصبي حالت د څرنګوالي له امله د امریکا د جمهور ریاست لپاره مناسب وړ سړی نه دی. د ډیموکرات ګوند غړي د امریکا د جمهور ریاست لپاره په کمپاینونو کې د خپل رقیب ډونالډ ټرمپ د بهرني سیاست نظریې په خطرناک ډول غیر منطقي وبللې. هیلری کلینټن پرون د بهرني سیاست په اړه په وینا کې څرګنده کړه چې میلیاردر ډونالډ ټرمپ داسې څوک دی چې امریکا او نړۍ نه پیژني.
This is not someone who should ever have the nuclear codes because it's not.
Clinton way هغه باید هیڅ کله اټومي وسلې کوټ تر لاسه نکړي، ځکه دا داسې وسړی نه دی چې دا کوټ تر لاسه کړي. د دې په وینا دا فکر سخ نه دی چې ډونالد ټرمپ بیواز د دې لپاره چې یو څوک بد ور باندې لګیدلې وي موږ په جګړه کې ښکیل کړي. کلینټن څرګنده کړه چې د بهرنۍ کړنلارې په اړه د ټرمپ خبرو ته حتی نظر نشي ویلی، ځکه د ځکه ټولې د هغه د شخصي دښمنیو پر اساس خبرې او درواغ دي. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوال تروریزم مرکزیت له لاسه ورکوي او نړیوالو ته ستر خطر د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش پیښ کړی دی. وزارت په کلنی ریپورټ کې چې پرون خپور شو راغلی چې داعش ته په 2015 کال کې سختې ضربې ورکړل شوې. د ریپورټ په حواله د ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې د نیول شوو سیمو 40% برخه له لاسه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې ادارې په وینا د داعش مالي سرچینې هم محدودې شوې ځکه د هغوی په تر کنټرول لاندې سیمو کې د تیلو پر تصفیه خانو د تیلو د لیږدولو پر شبکو دوامداري هوایي حملې شوې دي. د جرمنی د پارلمان د استازو مجلس د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکیې عثمانیانو لوري د ارمنیانو وژنې ته د قتل عام نوم ورکولو پریکړه لیک تصویب کړ. د جرمنی د دې اقدام په وړاندې ترکیې شدید عکس العمل څرګند کړی. دا سیمبولیک پریکړه لیک پر خلکو د هغه ارمنیانو او اقلیت عیسویانو د قتل عام د یاد تازه کولو غږ کوي چې د 1915 او 1916 میلادي کلونو ترمنځ ووژل شو. اټکل کېږي چې ترکیې عثمانیانو هغه مهال 1.5 میلیون ارمنیان وژلي و خو ترکیې دې پېښې ته د قتل عام خطاب رد کړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې دا پریکړه لیک به د جرمني او ترکیې اړیکو ته جدي زیان ورسوي. انقره همداراز په جرمني کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې جرمني په نړۍ کې د ارمنیانو د قتل عام لپاره د رسمیت ورکولو لپاره یو ارزښناک کار کړی او د بشري ضد جنایاتو د مخنیوي لپاره یې ستر ګام اخیستی دی. او د ارجنټاین د فوټبال ستوري لینول میسی پرون په اسپانیا کې محکمې ته حاضر شو. میسی او د هغه پلار د مالی یا د ټکس په پټولو تورن دي. د بارسلونا ټیم د لوبغاړي محکمې ته وویل چې هغه یوازې د فوټبال لوبه کول او د مالی په څیر له پیچلو مسلو نه و خبر. پر دوی تور دی چې د اسپانیې د مالی له ادارې سره د څه باندې 4 میلیونه یورو درغلي کړي. که چیرې دا جرم ثابت شي میسی او د هغه پلار په 2.5 کاله بند محکومېدلی شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. و بوری چې ټاکل شوی دا سبا ولسمشر غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سلما بند پرانیزي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولا دې خبره وشي د افغانستان د حق او عدالت ګوندوي د ملي والی حکومت د افغانانو د ژوند د خوال لپاره لازمی هڅې نه دي کړې. د چهارشنبې د ورځې رئیس د تورخم لاره د پاکستان لخوا بنده شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې افغانانو ته پرته له ویزو تر دغې دروازې د تېرېدو اجازه نه ورکول کېږي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا په هم واورئ چې افغان حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اړه پریکړه د افغانستان او پاکستان حکومتونه نه بلکې د دغې کرښې دواړو خواو ته میشت ولسونه کوي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا په هرات کې د افغان هند دوستۍ یا سلما بند پرانیزي. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی او مودی په هرات کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. فرشته جلالزئی په دې اړه له نور تفصیل سره.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په هرات کې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانیستلو په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل دواړه مشران به د افغانستان او هند د پوځي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي.
د شنبې په ورځ باندې د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم ښاغلی مودی د افغانستان د افغان هند دوستی بند سلما نری پرانستنه کی افغانستان لیواله دی چې په نظامي برخه کې د هند سره تر ټولو نږدې همکاري ولري او د افغانستان د امنیت قواو د سمبادشت لپاره له هند څخه د وسایلو په ځانګړې توګه د هلیکوپټرانو مرسته ترلاسه کړي.
هند په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته له دې هیواد سره ملکی او پوځي مرستې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوی چې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستل د افغانستان له پرمختګ او بیا رغونې سره د نوې ډیلي د همکارۍ تعهد څرګندوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر دې بند یو نیم زر هندي او افغان انجینرانو او نورو کارګرانو له کلونو راهیسې تر سختو شرایطو لاندې کار کړی دی او بشپړېدل یې د دواړو هیوادونو د هڅو بری دی. نریندرا مودی د هند د صدراعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د دوهم وار لپاره افغانستان ته رسمي سفر کوي. ښاغلي مودی تیر کال د دسمبر په 15مه افغانستان ته په خپل اول رسمي سفر کې د دې هیواد د ملي شورا ودانۍ پرانیستله او افغانانو ته د هند سوغات په توګه ډالۍ کړه. مودی د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مسؤلیت ادا کړي. موږ پوهیږو چې د افغانستان برای د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. دې هدف ته د رسیدو او زموږ د ګډ برخلیک لپاره باید ټول د سیمې هیوادونه هند، پاکستان، ایران او نور په رښتیا سره متحد شي. د هرات سلما بند چې اوس د افغان هند د دوستۍ بند ورته ویل کېږي په هریرود دریاب جوړ شوی دی. دا بند په 270 میلیون ډالرو ورغول شو او د 240 میگاواټه برق د تولید توان لري. د دې تر څنګ به دا بند لږ تر لږه 15,000 هکټاره ځمکه اوبه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي و د شمال په نامنیو کې د حکومت لوړپوړي چارواکي لاس لري. مجیب الرحمن حبیب صاحب په اړه له مزار شریف راپورټ راکړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د بلخ سرپرست عطا محمد نور د وروستیو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی او هغه یې د بلخ د محلي حکومت د ضعیف او خلکو ته د نه منلو فعالیت له امله ګڼلی دي. د جنرال لوستوم ویاند بشیر احمد تویانج وایي چې عطا محمد نور په دې دلیل چې د بلخ په محلي حکومت کې له نواقص او موجوده تشو څخه د پردې له پورته کېدو مخنیوی وکړي، د ولسمشر په لومړي مرستیال او د امنیت شورا په سلاکار یې دا بې بنسټه تورونه پورې کړي دي. ښاغلی تویانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ توصیه دا ده چې له دې ډول څرګندونو څخه د پرهیز وکړي، خپلو نواقصو او تشو ته د حل لاره پیدا کړي او خلکو ته د قناعت ورکړي، په داسې پیښو کې د نور شریک نه کړي. درې ورځې د مخه د بلخ ولایتي شورا مرستیال شجاع الدین شجاع او د دې شورا یو غړي اسف مومند د بلخ محلي حکومت اداره د نورو قومونو د سیاسي حقونو په وړاندې پر تبعیض درلودلو تور نه کړه. دوی ویل چې د بلخ حکومت رهبری او خاصتاً ښاغلی نور د دې ولایت په ډیرو برخو کې سلاوي شي او د عطا محمد نور په مشرۍ د محلي حکومت کړنه استبدادي وګڼله. له دې وروسته د بلخ سرپرست والی د یادو څرګندونو په وړاندې د غبرګون په مقصد د بلخ له قومي مشرانو او د ولسي جرګې له استازو سره یوې مشورتي غونډه ته حاضر شو او په شدید الفاظو یو ویل چې د ولایتي شورا د استازي د ولسمشر لومړي مرستیال او د امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر لخوا په بلخ کې د حکومتي فعالیتونو په وړاندې مزاحمت ته هڅول کیږي. ښاغلی نور زیاته کړه چې جنرال دوستم او حنیف اتمر هڅه کوي تر څو د شمال او خاصتا د بلخ وسیعت له کړکېچ سره مخ کړي. دوی چې یو یې په امنیت شورا کې دی، بل یې د حزب اسلامي مربوط کیږي او بل یې د ولسمشر لومړی مرستیال دی، لاستی سره یو کړی دی تر څو د شمال او بل خصوص د بلخ وضعیت خراب کړي. یو څو کوکی ناڅه کې ته یې وظیفه ورکړي تر څو ماته د حشراتو او مچانو په شان مزاحمت ورکړي، هرچند ما لپاره دوی هیڅ ښکاري. تر دې مخکې د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم د امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر باندې په بلخ کې پر بې ثباتۍ او د نامنۍ پر مزده کولو تور پورې کړی. د امنیت شورا ویان تواب غورڅنګ د یادو اظهاراتو پر ډولو سره وایي چې دا ادب غیر مسؤلانه ترسره شوې دي او باید یې په وړاندې قانوني چلند وشي. هغه له دې سره چې د بلخ ولایتي شورا مشر خبرې افتراحامیزه وګڼلی ویل چې د خلکو استازي د دا ډول بې بنسټه بیاناتو په واسطه نه باید عام اسانو ته صدمه ورسوي. غورڅنګ زیاته کړه: د خلکو غوښتنه له هغه استازو چې په ولایتي شورا او یا هم په مجلس کې دي دا نه ده چې د تورونو په پوره کولو او افتراح بیاناتو سره عامه اسان مخشوش کړي. ښاغلی نور د اسلامي حزب یو قومندان جمعه خان همدرد هم په بلخ کې نامنۍ ته پلمن وهلو تورن کړی دی، خو له زیاتو هڅو سره بیا هم ونه توانېدو چې د جمعه خان همدرد نظر له ځان سره ولرو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جمعیت او جنبش اسلامي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په شمالي ولایتونو کې اختلاف زیات شوی دی. مجیب رحمان حبیب زای ازادی رادیو مزار شریف.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د حق او عدالت ګوندوایي د ملي یووالي حکومت د افغانانو د ژوند د ښه والي لپاره لازمي هڅې نه دي کړي. د دې ګوند غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ګوند لومړی کنګرې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د فساد او نابرابرۍ په وړاندې په مبارزه کې د فساد او نابرابرۍ په وړاندې به مبارزه وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د حق او عدالت ګوند چې شاوخوا دوه کاله د مخه د جمهور رئیس اشرف غنی د تحول او تداوم په نامه د انتخاباتي ټیم په لوي وو، اوس د حکومت پر کړنو انتقاد کوي. د دې ګوند رئیس سردار محمد روشن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یاد ګوند په لومړۍ کنګره کې وویل حکومت چې له خلکو سره کومې ژمنې کړې وې عمل یې پرې ونه کړ. د ښاغلي روشن په خبره د اداري فساد پر وړاندې مبارزه، په هیواد کې د نابرابریو مخه نیول او د امنیتي ځواکونو ملاتړ د حق او عدالت د ګوند عمده هدفونه دي.
کومې معاصرې کړنې چې موږ انتظار درلو لا نه دي ترسره شوي، موږ دې ته په سترګو په لاره کې یو. خو یوه خبره دا ده چې باید موږ تاسو ټول څوک چې دا د نورو احزابونه تشریف وړی دي او د موږ خپل د حق عدالت دوستان چې دي مفکوره استواره ده او د ناخوالو نابرابریو فساد او تبعیض په مقابل کې مبارزه کوو.
همدارنګه په هیواد کې د امنیت خرابوالی او د کارونو نشتوالی نور انتقادونه وو چې په یاده کنګره کې مطرح شول. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعیت ګوند په یوې غونډه کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت له خلکو سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د جمهور رئیس د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې قضاوت کول باید منصفانه وي.
خیلی خوب است که حساب سیاسی ما یک بررسی منصفانه
شده چې سیاسي ګوندونه د حکومت د کړنو په اړه منصفانه ارزونه ولري. تیرونی د کاسازر پروژه کار پیل سو. د ټاپی د پروژه کار ادامه لري. د سلما د برښنا بند به په راتلونکي اونۍ کې پرانستل سي او جمهور رئیس نن له څلور د شوالیانو سره د شاري میثاق په اړه خبرې وکړې چې په نتیجه کې به سل زرو کسانو ته د کار زمینه برابرې سي.
که څه هم جمهوری ریاست په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او پوځي برخو کې د پرمختګ خبرې کوي، خو د حق او عدالت ګوند وایي چې په هیواد کې به د دیموکراسۍ د پلي کولو او خلکو ته د بسیا ژوند برابرولو لپاره خپله مبارزه جاري وساتي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. د افغانستان د عدلي وزارت وی پر داسې طرحې کار کوي چې لمخې به د اعدام د حکم په مواردو کې کموالی راشي. د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د عدلي وزارت وی د هیواد حالات ته په کتو د حکومت پالیسی دا ده چې د اعدام د حکم په مواردو کې کموالی راشي. د دغه وزارت د جزایي قانون د ډپارټمنټ رئیس اشرف خان عظیمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عدلي وزارت د دغه هدف لپاره د جزایي کوډ پر تصویب او تدقیق کار کوي. د نوموړي په وینا طرحه به له بشپړېدو وروسته د افغانستان کابینې ته واستول شي.
پالیسی حکومت مبتنی بر این است تا موارد اعدام کاهش پیدا بکنه.
دی وی د حکومت پالیسی هم داده چې د اعدام موارد را کم او محدود شي. تر هله هغه وروسته چې نهایی شوه د افغانستان کابینې ته وړاندې کیږي او د کابینې له تایید وروسته به ملي شورا ته د تصویبې دوه لپاره واستول شي.
غرض تصویب به شورای محترم ملی تقدیم میشه.
خغل عظیمی وی د اعدام د حکم د حذف په برخه کې په هیواد کې ویشلې نظرونه موجود دي او مشکله به وي چې په دې اړه قاطع تصمیم ونیول شي. د عدلي وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تېره ورځ د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ویلي چې په راتلونکي کې به د افغانستان په جزایي قانون کې ځینې تعدیلات رامنځته او د اکثرو هغو مواردو لپاره چې په قانون کې د اعدام سزا ورته ټاکل شوې دایمي حبس ته به یې راټیټې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کابو یوه میاشت وړاندې افغان حکومت پر هغو شپږ طالب زندانیانو چې د دریګونو محکمو له لوري پر اعدام محکوم شوي وو د اعدام سزا پلی کړه. د دغه کسانو له اعدام وروسته د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه وښوده او دا یې وویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې موجودې دي او له حکومته یې غوښتنه دا وه چې د اعدامونو لړۍ باید بنده کړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان د عدلي وزارت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي. د دغه سازمان مشر لالګل لال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو نیک قدم دی چې حکومت پورته کړی دی، موږ د دې نه ملاتړ کوو او خدای دې وکړي چې وروستي مراحل د دغه قانون چې تعدیل کیږي په ولسی جرګه او په مشرانو جرګه کې په همدغه شکل باندې پر مخ لاړ شي تر څو پورې موږ داسې یو قانون ولرو چې همیشه د نړیوالو او د بشر د حقونو د نړیوال نهادونو د نیوکو نه دولت بیغمه شي.
ښاغلی لالوی که دغه طرحه د ملي شورا له لوري هم تصویب شي په هیواد کې به د بشري حقونو د کنوانسیونونو له لوري د تایید وړ وګرځي. د بشري حقونو د سازمان په وینا که د اعدامونو د کمښت طرحه په قانوني توګه عملي شي په هیواد کې به د جنایي جرمونو اندازه هم راټیټه شي.
د هلمند ولایتي شورا مسولان وایي لا هم د دغه ولایت په سینو ولسوالیو کې جګړې روانې دي. عبدالمجید خونزاده چې د هلمند ولایتي شورا مرستیال دی پرونی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو په ګرشک مارجی او نادلي کې یو شمېر سیمې نیولې. قسیم سولمل پرې رپورټ لري.
جنگ په هلمند کې شدت سره مخ ته روان دی. وسلوالو مخالفینو ډېر مناطق خپل حاکمیت لاندې راوستلې دي. په نادلي ولسوالۍ کې، په دغش ولسوالۍ کې، په مرجا ولسوالۍ کې خپله دا تلګه معاوضه باندې ډېر تر ډېر غټ تهدید لاندې ده. تلفات افغان ځواکونو ته اوښتې دي د اتیا څخه تر پنځه اتیا پورې.
د هلمند نارامه جنوبي ولایت چې د چارواکو په خبره وسلوال پکښې ډېر نفوس لري په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد و. د هلمند ولایتي شورا غړو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که دغلته نور ځواکونه له ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو سره وانستول سي نو مرکز لشکرګاه به سقوط وکړي. دغه خبرداری په دوام د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وسلوالو مخالفانو د حملو د شنډولو په هدف هلمند ته اضافي ځواکونه له درنو تجهیزاتو سره ولېږل. خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي چې دا ځواکونه کافي نه دي. اخوا د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په یو خبري غونډه کې ویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل څو د هلمند ځینې سیمې ونیسي خو دوی په خپل دې هدف کې بریالي نه سول.
په دست جمی توګه یې په هلمند باندې برید وکړ. هلمند کې سخته جګړه وه. څو ولسوالیو کې په نهر سراج کې، په ګریش کې، په سنګین کې، په نادلي کې، په مارجا کې، په لشکرګاه ځینو سیمو کې ډېر بریدونه طالبانو پلان کړي وو. خو زه تاسو ته ویلی شم چې دښمناته ماته وخوړه. په هلمند کې وضع زموږ د کنټرول لاندې ده.
د هلمند امنیه قمندان اقنور کینتو سموي هغه څه چې د هلمند په اړه په رسنۍ کې خبريږي سم نه دی او دغه ولایت امنیتي حالت د ډاډ وړ بولي.
د هلمند وضعیت به کلی نورمال ده. موږ نه پرېږدو چې د دښمنانو او د افغانستان د سولو د امنیت لپاره د جګړه کوي د سولو د امنیت خرابوي. موږ د دوی سره جګړه کوو، دغه ځای هیڅ مشکل هم نشته.
د پوځي چارو کارپوهان وایي په هلمند کې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ضعف او د خیالي ځواکونو موجودیت وسلوالو ته فرصت برابر کړی څو له دغو خلاو استفاده وکړي. عتیق الله امرخیل سپارښتنه کوي چې د هلمند د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید لومړی له پاکستان سره پوله کنټرول او بیا پکښې پراخ تصفیوي عملیات وسي.
د چهارشنبه راهیسې د تورخم لاره د پاکستان لخوا بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې افغانانو ته پرته د ویزو له دغه دروازې څخه د تېرېدو اجازه نه ورکول کیږي. افغان حکومت ویلي چې پاکستان پر افغانستان د فشار راوستلو لپاره دا اقدام کړی خو پاکستان وایي د خپل امنیت له خاطره یې دا کار کړی. ملالۍ بشیر په اړه نور جزئیات لري.
د چهارشنبه په ورځ پاکستان هغه پریکړه عملي کړه چې له مخې له ویزو پرته افغانان تر تورخم نسي تېرېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو همکار فرهاد شینواری چې د پنجشنبه په ورځ تورخم ته تللی و وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یوازې هغو افغانانو ته تر تورخم د تېرېدو اجازه ورکوي چې د پاکستان ویزه لري او په مهاجر کارت څوک نه پرېږدي. خو ده زیاته کړه
سختو ناروغانو او جوبلو افغان وګړو له هم په تورخم دروازه پاکستان ته د راننوتو اجازه ورکړل شوه او دا پېښور ته یوړل شول. نن موږ ویلی شو چې د پرون په پرتله ډېره نرمي وه.
د ښاغلي شینواري په وینا واردات او صادرات د تورخم له لارې کېږي او پر ترانسپورتي اډو، هوټلونو او نورو کاروبارونو منفي اغېز سوی دی. چارواکي وایي چې عایدات ډیر کم سوي دي. همداراز له پاکستانه افغانستان ته پر تګ هیڅ بندیز نسته. د چارواکو په وینا هره ورځ 40,000 افغانان تر تورخم تیرېدل او په دغه ځای کې د 6,000 کوچنیو موټرو اډه ده چې دا ټول موټر له چهارشنبې راهیسې همداسې ولاړ پاتې دي. د پاکستان سفارت ویلي چې افغانانو د ویزو غوښتنه د پاکستان حق دی او دا کار یې د خپل امنیت ټینګولو لپاره کړی او ویلي پر او نور لارو به هم همدا غوښتنه عملي کړي، خو افغان چارواکي له دې پریکړې سره مخالفت کوي. په پاکستان کې افغان سفیر محمد عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان دا پریکړه یو طرفه او د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان منونکې بللې.
زموږ هیله دا ده چې یو منطقي لاره پیدا کړو، او منطقي لاره همدا ده چې پاکستان باید له هغو اقداماتو او اجراتو ډډه وکړي چې یو طرفه وي یا د دوو اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره نه وي.
په امریکا کې د پاکستان او سیمې سیاسي څېړونکي محمد تقیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
پاکستان ته معلوم دی چې هغه خلک چې کم تخریب کوي، شر جوړوي، سرګردي، هغه په ویزو راځي نه. هغه سره بیشتر د پاکستان پاسپورټونه دي. هغه خلک قدرول پکار دی بجای دی چې عام خلک د کابل یا د پېښور خلک د منی کړي چې تاسو په تورخم وزیر راځي. او تورخم او غلام خان خو یو دوه علاقې چمن سپین بولډر کې درېم علاقې نور خو داسې د سل نه زیات راداریان دي په ډورن باندې. هغه په څوک قدرې
په دې اړه چې له تورخمه پرته پر ډیورن کرښه نورې کومې لارې دي چې خلک پرې تګ راتګ کوي؟ د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ چې په دغه سیمه کې ډیر کار کړی او اوسېدلی داسې وایي:
له چتراله ځخه دا راشروع کېږي، له چتراله کورتو ګورونو، له نورستان سره دي، هلته د افغانستان، بیا تورخم ته راځو، له تورخم سره بیا جلال آباد شلی، بیا کورمې ته راځو چې له ګردیز سره دی، بیا چې دې طرف ته راځو نو بیا ژوب راځي، بادینی سیمه ده، دغسې بیا چې مونږ لاړ شو بیا چمن ته، نو د چمن سره بیا ویش دی او هغه طرف ته سپین بولډک دی، او بیا د پشین چې کومه سیمه ده هغه بیا د معروف سره شلی، د بیا له دې سره سره د ګومل چې کومه سیمه ده خیرکوټ، بیا برمل، بیا غلام احمد کوټ، بیا هم دغه یعنی کراسو ریګ هلمند کې بیا د نوشکې سیمه ده چې دمشلی، نو دا ډېره اوږده ده، خو دغه لارې دي چې هغه زیاتره باندې رسمي امنیتي ځواکونو پوستې هم شته، خو بهر لاره خو اوږده ده، خلک تلی راتلی شي.
د سیاسي چارو کارپوه حبیب الله رفیع له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تورخم پولې په تړلو سره پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښې ته رسمي بڼه ورکړي. د ده په خبره دا لومړی ځل نه دی، بلکې د پاکستان پخوانی حکومت هم پریکړه کړې و چې له ډیورنډ کرښې سره اغزن دیوال جوړ کړي او همدارز وروسته غوښتل د کرښې په اوږدو کې مځکه وکیندي.
پاکستان غوښتل ټول عمر چې پیدا شوی دی دا هڅه درلوده چې د ډیورنډ کرښه رسمي شي، لیکن د ډیورنډ کرښه د دې نه وړاندې د انګریزانو د افغانستان ترمنځ و چې هغه هم او درمان خان نه دی لاسلیک کړی او درمان خان نه دی امضا کړی، او کله چې پاکستان جوړ شو قانونا د نړیوالو قوانینو لمخې هغه پوله چې د افغانستان او د برتانوي هند ترمنځ هغه پوله خپل د منځه ولاړه.
همداراز څېړونکي وایي چې دا کار پاکستان یوازې پر افغانستان د فشار راوستلو لپاره کړی، ځکه سختریځې په ویزو تګ راتګ نه کوي او تر نورو لارو تیرېدای شي.
اخوا د پاکستان څخه راستلو ریپورټونه وایي چې د دې هیواد پاوز د شمالي او جنوبي وزیرستان له اوسیدونکو غوښتي چې د خپلو کورونو د تخت بامونو دیوالونه ډنګ کړي. پاوز په ورته وخت کې د دې سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي دوی به یې کورونه ور ډنګ کړي. احمد شیبر پرې ریپورټ لري.
د پاکستان پاوز د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د تخت بامونو دیوالونه لرې کړي. په قبایلي سیمو کې اکثر کورونه تخت بام لري. قبایلي خلک چې دښمنۍ پالي نو د بام پر سر تیرکش هم لري او له هغو څخه د خپلو دښمنانو پر ضد استفاده کوي. د سیمې خلک وایي د پاکستان پوځ له دوی غوښتي دي چې د ټولو تخت بامونو دیوالونه ړنګ کړي او که داسې ونه کړي پوځ به د دوی کورونه ور ړنګ کړي. په شمالي وزیرستان کې یو سیمه ییز خبریال احسان داور ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د دې خبرداري په اړه وویل:
موږ ورته په خپل مقامي ژبه کې معنی وایو. دا یو قسم ته د موږ کلتور حساب هم ده چې چا دښمنی وي چا بد رد وي نو بیا هغه په کور کې یوه معنی ساتي او د ضرورت په وخت کې بیا هغې نه مطلب جان کوي. لکه زه به د خپل کلي مثال درکړم، د زیرکۍ کلي چې مونږ ته دا د فوج لخوا دا حکم جاري کړی شوی و
د پاکستان پوځ د عملیاتو پر مهال په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه بازار او تر هغه مخکې په جنوبي وزیرستان کې د میر علي بازار له خاورو سره خاوري کړ. د پاکستان پوځ بیا د سیمې له خلکو وغوښتل چې خپل دوکانونه به له یوه منزله لوړ نه جوړوي. فرانس پرس اژانس وایي چې د پاکستان پوځ ویلي دي هره کورنۍ چې د خپل تخت بام دیوالونه ړنګوي هغه ته به $400 ورکړي. د حاجي محمد په نوم یو سړي په مکین کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې پیسو یوه کوټه هم نه ودانی شي. د پوځ په وینا د راه نجات په نوم عملیات د تحریک طالبان پاکستان پر ضد پیل شول او بیا په 2009 کال کې د هغوی د مشر بیت الله مسعود پر ضد شروع شول چې د دې جګړو له امله تر 2000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي.
دوستان اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی سبا د سلما بند پرانیزي. د برتانی د دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلی او له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو دوام ډاډ ورکړی. په کندوز کې چارواکي وایي د خلکو د لټون هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوال توریزم مرکزیت له لاسه ورکوي او نړیوالو ته ستر خطر د اسلامي دولت په نوم مستواله ډلې یادایش پیښ کړی دی. د جرمنی د پارلمان د استازو مجلس د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیان لوري د ارمنیان وژنې ته د قتل عام نوم ورکولو پریکړه لیک تصویب کړ. او د ارجنټاین د فوټبال ستوری لینل میسی پرون په اسپانیا کې محکمې ته حاضر شو. میسی او د هغه پلار د مالی په پټولو تورن دي. دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه ترې په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ ریپورتونه، مطالب، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل ویډیوګانو او عکسونو سره کتلی شئ. azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم ورتللی شئ، facebook.com/azadiradio دا مو د فیسبوک پاڼه ده. اوس هم ځوان فکر.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپان يم. د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده په پکتیا کې اقتصادي پروژې او مچلغو بند. دا بحث ګډونوال مو دي قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس استجان هدي، مدني فعال سید جمال الدین اسبخیل، خپلواک ژورنالیست او شننونکی سمیع الله پیوند، مدني فعال او د مچلغو اوسیدونکی حکمل مسعودزی. ټولو ته خیر اغلاست. په پکتیا کې له تیر یو نیم کال راهیسې داسې اقتصادي پروژه نه ده پلی سوې چې د پکتیا اوسیدونکو ته یې هیله ورکړې وي. د دوی تر ټولو غټې ستونزې د سړکونو نه پخوالی، اقتصادي پروژو نه تطبیق، د زر جیرب ځمکې د صنعتکارانو لپاره نه توزیع او ډېرې نورې ستونزې دي. خو دوی چې ډېر ځورېږي هغه د برېښنا نشتوالی دی. د برېښنا نشتوالی د ستونزې د حل لپاره یا د برېښنا پیدا کېدو لپاره په پکتیا کې له تیرو 13 کلونو راهیسې د نوي ادارې په ایجاد سره ژمنې کیږي چې د مچلغو بند پروژه به هم د دوی ځمکې خړوب کړلی سي او هم به یې برېښنا تولید ستونزه هواره سي. خو دا چې دا کارونه تر کومه بریده ترسره شوي دي په بحث کې را سره تعقیب کوي. دا بحث په لومړي سر کې اکمل مسعودزی نه پوښتو سي. د سیمې اوسیدونکي د مچلغو بند تشریح کې څو پرې اوریدونکي ښه وپوهیږي چې بند څنګه وضعیت لري.
مننه تپان صاحب. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو همدارنګه د بحث ګډونوالو ته سلام. دا چې په 1909 مریض کال کې د دې بند د بنسټ ډبره کې خودل شو. دغه د دې بند بنسټ ډبره دوه ځلې خودل شوې ده چې هغه مهال د اوبو برېښنا وزیر اسماعیل خانو هغه مهال ویل کېدل چې د دې بند چارې به په 1992 مریض کال کې پای ته ورسیږي. خو درې تر دې دمه 1995 کال دی. خو د پکتیا ولایتي چارواکي هم دا مني چې د دې بند چارې یوازې 15 سلنه تر دې دمه نه دي ترسره شوې. دغه بند په یو داسې سیمه کې موقعیت لري چې لدین بند نه زرګونه کورنۍ لاندې دي او تر څنګ یې په زرګونه جریبه ځمکه د شاړه پرته ده. که چیرته دغه بند ورغول شي دغه ساحه به چې شاړه پرته ده دغه به ورسره اباده شي. او بل د مچلغو بند داسې ساحه لري چې ډېرې کم لګښت ته اړتیا لري، یعنی شاوخوا یې غرونه دي، یوازې یوه ساحه ده چې د اوبو د بندولو لپاره کار کولو ته اړتیا لري، په دغه بند باید کار وشي. نو مچلغو بند په ټوله کې ووایي د پکتیا لپاره ډېره مهمه پروژه ده او ټول ولس یا ټول پکتیاوال له دې نه ګټه اخیستلی شي.
ډېره مننه مسعود صاحب. د تا د خبرونه داسې معلومیږي چې د مچلغو بند خپله کاسه موجوده ده، یوازې هغه مخه بندولې د اوبو لپاره په کار دي. هادي صاحب، تاسو د ولایتي شورا رئیس پاتې شوي او په دې پرانیستو کې مام برخه اخیستې ده، مچلغو بند مو نږدې کتلی ده، په دې مچلغو بند راته وغږېږئ او د ستونزو په اړه راته وایئ.
مننه. زم په خپل ور سره بس ګډونوالو ته د دې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته احترامات وړاندې کوم. واقعا یو پلو د مچلغو بند د پکتیاوالو دپاره یو ښه زیری، یو ښه عمومي پروژه، او له بلې طرفه یو حیرانونکې او خفګانونکې پروژه ده. په دې ده خفه کوونکې په دې ده چې څوارلس کاله کېږي په دې باندې مختلف پروګرامونه او آیاتان راغله او وادی وشوی، حتی وزیران راغله چې دا پروژه به انشاءالله نوره په ټپه نه ودرېږي او د دې کار فعالیت به شروع کیږي او په ډېر لنډ وخت کې به د پکتیا ولسونه د دې څخه د ګټو څخه به برخمن کیږي. خو له بده مرغه لا پسې هم ځنډیږي چې موږ اوس هم الله راورکه د چایه ستونزه په کوم ځای کې ده. زاریان دې ته چې واقعیت لکه تاسو چې اشاره وکړه، موږ خپله موجود و، دوه ځلې اسماعیل خان راغلی دی او د وخت ولی ورته چې د مطبوعاتو په حضور کې ولسونو ته خپله وعده ورکړه چې دا بند به څومره وخت کې او څنګه جوړیږي او کار به څنګه. د خپله ما په یاد وی ویل چې دغه دي ټول وسایط ولاړ دي، مشینري ځای په ځای شوې ده، ستونزه په بودیجه کې نشته، په کارمندانو په انجینرانو کې په تخنیکي کسانو کې نشته، کار به د نن ورځې څخه شروع وي. نور به پکتیاوالو په خوله د مچلغو د بند د نیوکې او د نه جوړېدو خبره نه وي. دا د وخت د وزیر اسماعیل خان خبرې دي چې د نورو چارواکو په حضور کې په خپله په دې بند په صحافه مچلغو کې ترسره وکړي. خو له بده مرغه د ده د سفر د دوو ورځو تېرېدلو وروسته بیرته هر څه هغه شوه لکه پخوا چې وو. او که فکر وکړو دې نه مخکې هم په دې باندې کار شوی دی، هغه د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا و چې هلته یو مشینري راوړل شوه، هلته دوربینونه راوړل شوه، تر څو په دې نه یو څه ډالر مصرف شوه، خو هغه ډېر لنډ وخت کې بیرته له منځه لاړ. نن بیا چې کله دولت ملا ورته وتړله، د افغانستان په ستخانه د نړۍ په ستخه دغه بند اعلان شو او نړیوالو غاټو شرکتونو په دې کې ګډون وکړ، موږ دا تمه پیدا کړه چې کله نړیوال په ټولو وسایلو سنبال او سټانډر یا معیاري شرکتونه په دې کې ګډون کړي، پکتیاوالو تمه پیدا شوه چې دا بند به جوړېږي. خو له بده مرغه بیا هم هر څه د پخوا په څېر شوه. زما په نظر ټوله ستونزه د اوبو برېښنا په وزارت کې ده، ځکه چې تر اوسه پورې پنځه کاله کېږي چې 50% د بند کار ترسره شوی نه دی. ولې تر اوسه پورې هغه شرکت سرانولۍ ته نه مرپي کی؟ که په وزیر کې ګونه وي، ولې وزیر سرانولۍ ته نه مرپي کی؟
فکر کوي په دې کې به فساد نه شو
په ښکاره چې فساد نه خپل د کار ځنډیدل د نامعلوم دلایلو له امله دا خپله یو ښکاره فساد دی. یعنې فساد نه دوسیې ته ضرورت شته، نه د څرنولۍ ته مرپي کېدو ته. دا باید اله قانوني چلند ورسره په بند باندې په جرم باندې باید محکوم شي، هم شرکت هم د وخت وزارت هم تر اوسه پورې دغه د ملي وحدت حکومت د ابو برېښنا او د اوبو برېښنا وزارت په دې کې ښکېل دی. ولې دوی تر اوسه پورې لاره نه ورته لري؟
ډېره مننه اسف خیل صاحب. تاسې هم راته وایئ د مچلغو بند ستونزه په کوم ځای کې تاسو ته ښکاري؟ د یو مدني فعال په حیث د تېرو څوارلسو کلونو راهیسې تاسو دلته فعالیت کوئ، تاسې غوښتنې مې وې که نه وې؟
زه هم په خپل وار سره د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې د مچلغو بند د اصلي ډیزاین او سروې د سردار داود خان په وخت کې شوې ده، چې تقریبا د هغه وخت رئیس د ټولې پکتیا د خلکو چې په هغه وخت کې لویه پکتیا وه، دغه اساسي غوښتنه وه له ټولو حکومتونو څخه چې د مچلغو بند باید جوړ شي. خو له بده مرغه باید ووایو چې موږ د مچلغو بند چې د پکتیا د خلکو یو عمده غوښتنه وه په تیرو 15 کلونو کې، کار شروع شو خو متاسفانه د فساد او د چارواکو د بیغوری او همدارنګ د یو شرکت د یو لاسته خطو لاسونو ته د مچلغو بند قرارداد تلل د دې لامل شول چې کار یې په ټپه ودرېږي او تر اوسه پورې له بده مرغه چې یو فیصد کار یې هم مخته نه دلل. په مجموع کې ستونزې ډېرې دي، لکه مونږ ویلی شو چې مثلا د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې هم موجودې دي چې د دې بند مخه ونیسي، یو لویه ستونزه دغه کیدلی شي. او همدارنګه په حکومت کې مافیې کړی دي او په لوړه کچه فساد حاکم دی. کله چې مونږ غږ پورته کړی دی په تیرو 15 کلونو کې، بیرته هغه د دوو ورځو لپاره د مچلغو د بند خبره یادیږي، خو په حکومت کې بیا هم خاموش شي خلک او چارواکي د مچلغو د بند په هکله هیڅ نه وایي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مچلغو بند هغه یو پسلنه کاری چې مخته لاړو، اکثره د دې سیمې خلکو کومې موټرې خلکو چې کار کړی دغه پیسې تر اوسه په شرکت باندې پاتې دي. دغه قرارداد په لومړی کې یو روسي شرکت نیولی و چې له هغه څخه وروسته یو افغاني شرکت ته ورکړی ده، چې هغه شرکت په هیڅ صورت د دې وړتیا نه لري چې دغه د مچلغو د کار بند پر مخ یوسي. نو د مچلغو بند په جوړېدو کې عمده ستونزه فکر کوم بېغوري د چارواکو او د مرکزي حکومت کې د مختلفو کړیو او فساد شتون دی چې کار یې پر مخ نه ځي.
ډېره مننه پیوند صاحب. تاسو د یو شنونکي په حیث راته ووایي ستونزه په کوم ځای کې ده ستاسې په نظر؟ تاسو دلته د خبریال په حیث هم پاتې شوي او اوس هم خبریال یاست، او سیمې ته تګ راتګ لرئ، آیا امنیتي ستونزې دي که نور څه مسایل لري؟
ډېره مننه. ځان په سر کې ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دا ډول لباس ګډونوالو ته نصب خیل صاحب څو ټکو ته اشاره وکړله. فکر نه کوم چې امنیتي مشکلات د دومره په سیمه کې جدي وي چې هغه دغه کار یا دغه پروژې کارونه له خنډ سره مخ کړي. په یو وخت کې ستونزې وې په لومړیو سر کې، بیا د هغه قوم او د کلي خلک راجګ شول په شخصي خپل اربکي په ډول باندې دغه بند یو څه وخت دپاره وساته، چې بالاخره بیا دولت دې دپاره یو خاص محافظت یو کتاب منظوره کړله. هغلته هم اوس تقریبا له 2 کلونو راهیسې هغه کتاب شته او هیڅ ډول امنیتي پیښې تر اوسه پورې زموږ دلته څومره لیدلي یا اورېدلي یا په دې برخه کې کار کوو. مګر د مچلغو د بند اړوند سیمې چې دي مثلا هغلته کار کېږي، هغه نه د دغسې پیښو هغه نه لرو، رپورټ نه لرو. یوازې یوه پیښه موږ لرل، هغه وخت کې د مچلغو کارونه په رسمي ډول باندې د بند کارونه نه وو شروع شوي. نو زه فکر کوم اصف خیل صاحب ډېر ښه واضح ټکو ته اشاره وکړله. لومړی د ګاونډي هیوادونو مداخله ډېره ده په دې کې چې نه غواړي دغه بند، او یوازې دا بند نه، نور بندونو کې هم دوی ډېرې مداخلې کوي او هغسې بنسټیز کارونه چې دي هغه دوی نه غواړي. دویمه خبره دا ده چې یو وخت وزیر دی اوبو برېښنا هغه په ولسي جرګه کې هم دا خبره وکړه چې بهرنیان یا بهرنۍ مرستندوی ادارې چې دي هغه نه غواړي چې هغه ساسي او هغه پروژو ته دوی مرستې وکړي، کومک وکړي. دغه یو بل لامل چې دوی هم ډېره دلچسپي نه لرله په دې پروژه کې. او درېیم، فساد او مافیایي کړۍ په حکومت کې، ځکه دغه ډېر کار خراب کړ. دغه پروژې خو تقریبا پیسې هم سوی وې، قرارداد هم سوی و. موږ چې څومره معلومات کړي وو، دغه شرکت چې کومې پیسې اخیستې وې دا ټولې په دوبۍ او په نورو هېوادونو کې په نورو کاروبارونو باندې مصرف کړې وې. ولې څنګه چې احادي صاحب ویلې، هیڅ ډول حکومت د دې پوښتنه ونه کړله. دا پیسې ورکې سولې، دلته خلکو تقریبا 2 میاشتې کار وکړو، موټرې کارګر کې اخته و، دغه پیسې د کارګرو هم لاړې، د ډرایورانو هم لاړلې، او حتی نورې کوم مصرفونه سوي هغه هم د کلي خلکو وکړو. شرکت پیسې سوي ټولې په دوبۍ او نورو هیوادونو کې په نورو کارونو باندې ولګېدلې. حکومت دومره بې غوري وکړه په دې کې چې هیڅ حتی پوښتنې ونه کړې دغه پیسو یا دغه شرکت والا نه سي. دغه پیسې ته یوړې قرارداد دي، موږ کار دي ونه کړو، پیسې دې بل چېرته مصرف کړي. نو ډېره د دولت خپله بې غوري، فساد او د ګاونډو هیوادونو لاسوهنه په دې کې ډېره زیاته.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، بیا هم یغه اوریدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس موږ له راډیو سره یوځای شوي. د بحث په دویمه برخه کې زه داود تپان یم. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو په پکتیا کې اقتصادي پروژې او د مچلغو بند دی. د بحث ګډونوال مو دي قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان احدی، مدني فعال سید جمال الدین اسب خیل، خپلواک ژورنالیست او شنونکی سمیع الله پیوند، مدني فعال او د مچلغو اوسیدونکی اکمل مسعودزی دوی ته بیا هم خراغلاست ویم احادیث په پکتیا کې په تیرو دیار لس کلونو کې او په تیر یو کال کې یا یو نیم کال کې سینوا حکومت را ایجاد شوی ده څومره اقتصادي پروژې پلې شوی دي سی پکتیوالو ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګټه رسی
مننه تاسو ته بهتره معلومه ده ټول پکتیوالو دې شهید چې تیرو دیار لس کلونو کې یو څه کار تر سره شي اگر چې د پروژو کیفیت لبد مرغه روغ نه وخنه خو بیا هم یو څه پروژې تر سره شوې دي موږ تاسو وینو چې ګردیز پټن سره کې یو څه جوړ شو خو لبد مرغه چې بیرته هغه موږ له لاسه ورکړي همدا اسنه د صنعتي پارک د پرځمکه جدا شو دي جرګو سالون او د ښار پرخواله همدا سې بازو لور پروتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه خوندزیو تعمیرونه بعض نور وړې وړې پروژې سربندونه او د جران برقی جران دی دغه څه و چې د پکتیاوالو غوښتنه وي خو لکه څرنګه چې تاسو پخوا ورته اشاره وکړه چې پکتیاوالو د کالونو راهیسې یعنی موږ د پیدایښت نه مخکې چې د لویې پکتیا چې خوس هم په پکتیا کې و یو څو مهمو پروژې چې د پکتیاوالو غوښتنه وي چې د پکتیا په ژوند کې مهم ارزښت لري او د موږ ژوند هم د منفي په لورې بیایي چې ترتیب نشي جوړې نشي او کا جوړې شي د پکتیاوالو ژوند کې یو غټ مثبت بدلون راوستل شي چې هغه یو د مچلغو بند و بل لوی پکتیا ته خاصتن پکتیا ته برېښنا وه او د ګردیز و پټان سرک ترانزیت و صنعتي پارک و دا هغه څه و چې لوی پکتیا خلکو د موږ د ژوند نه پخوا هم د غوښتنه کړې خو له بده مرغه د تپوتلشونو د هلو ځلو سره سره موږ دې ارمان ته ونرسېدو که په دې وڅرخېږو چې آیا ولس په دغې غفلت کړی چې نه ولس که زوړ دی که زوړ دی که نر دی که ښځه ده په دې ارمان دی او دا یې غوښتنه ده چې دغه مهمې پروژې به ترسره شي خاصتن د مچلغو پروژه لکه اکمل وروش اشاره ورته وکړه چې هم سلګونه کورونو ته برېښنا ورکولی شي او هم په سلګونه تجربه ځمکه خړوبولی شي او زراعتي کولی شي کله چې دا ځمکه خروبه شي او زراعت او حاصل لاسته راوړي په دې حاصلاتو موږ کولی شو چې حتی د خپل د صادراتو او د وارداتو بازار هم پرې ګرم وساتو خو له بده مرغه پیوند صاحب اشاره ورته وکړه چې ستونزه ټوله په نظام کې ده د وخت نظامونو کې او خاصتا په حکومت کې په خاصتا په ښکاره ډول باید وي د ابو برېښنا په وزارت کې مثال شرکت روسه پورې نه څارنوالۍ ته امر پیښو نه اعلان وشو وزارت په دې ارتباط خپله پړه تر اوسه پورې ونه منله هغه پیسې چې د مچلغو د بند په سر په نوم خلکو شخصي جیبونو ته یې وړي ولې پوښتنه نه کیږي کله چې پوښتنه نه کیږي ولس خو همدا مسؤلیت دی چې امنیت یې زه درته نیسم د سر په بدله هر رقم خدماتو ته هغه څه چې په ولس پورې اړه لري اماده یم دا چې ډونر پیدا کول او د تدرکاتو شپاپ پروسه تر سره کول بودیجې ورکول او د دینه کلک نظارت کول دا د دولت د حکومت غو مسولیت دی کله چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی نو دا د ولس ګونه نه دی موږ وړاندیز هم دا دی چې نور لکه څرنګه چې نن د برق په ارتباط د برېښنا په ارتباط چې نن د پکتیا ولسونه راوتلي وو نږدې دی چې د ټولو عمل مان په پروژو په مقابل په خبرګون کې به پکتیاوال راوځي خو بیا به د دې د حکومت زور پرې ونه رسېږي
د تیر یو نیم کال راهیسې په لنډو راته وایي څومره اقتصادي پروژې په پکتیا کې پیلې شوې دي نوې حکومت په ایجاد
له بده مرغه باید ووایم چې موږ ډېر ته په تلاش کړی خو یو فیصد کار هم د یو نیم کال راهیسې نه دی شوی او که څوک بیا د ما خبره دروغ ګڼي یا کوم شخصي ادب ګڼي مهرباني دې وکړي د مطبوعاتو په مخ دې راته وښيي یوه نمونه وړاندې کړي هیڅ کار او هغه پروژونه هم نظارت یا مراقبت ساتنه نه ده شوی چې پخوا یو څه ژوندی وي نن هغه هم د مړ کېدو په حالت کې دی نن هغه د منځه تلو په حالت کې دی نه یې د هغوی مراقبت وکړي او نه یې نوې پروژې راوړي دا چې نوې نه راوړي یاره نقلې بېله خبره خو کاشکې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې په حدوداتو کې د زړو پروژو د ژوندی ساتلو یا د مراقبت ساتنه کړې خو له بده مرغه دا هم ونه شوي
ډېره مننه حدی صاحب مسعود زی صاحب لنډ راته وایي د مچلغو خلکو څومره د دې سیمې د امنیت دپاره قرباني ورکړه او څومره د پروژې د ښه پرمختګ دپاره کار وکړه
مننه تپان صاحب دا چې د مچلغو خلک د دې بند جوړېدو ته ډېر لیواله دي په لمړی سر کې دوی دوی ته لیواله دی بند جوړېدو ته لیواله چې بند جوړ شي او دوی په خپل د دې سیمې امنیت وساتي. خو دا چې اوس د حکومت لخوا د دې بند د امنیت ساتلو لپاره 200 تنه کسان ګمارل شوي دي، نو زما په نظر باندې د مچلخو بند نه جوړېدل ډېر ستونزې پیدا کولی شي. لومړی ستونزه اداره چې هلته بیکاري اوج ته رسېدلې ده، ځوانان ډېر بیکاره دي او ورځ تر بلې بیکاره کېږي. دویمه ستونزه اداره چې حکومت هلته کسان ګمارلي دي، بند نه جوړېږي او د حکومت نه معاش ورکول کېږي دغو کسانو 200 کسانو ته. نو تقریبا شاوخوا 1.5-2 کاله ووتل چې دغو کسانو ته معاش ورکوي او بې ځایه پراته دي، یعنی نه کار شته او نه هم بل څه، هلته پراته دي او معاش اخلي. او بله دا چې هلته ورځ تر بلې وسلوال قوي کېږي، خلک له حکومت نه ناهیلي شوي دي او دوی غواړي چې دوی هم د وسلوالو لیکو ته لاړ شي. هلته ورځ په ورځ وسلوال قوي کېږي او هلته راځي، او کله کله داسې کېږي چې په ځینو سیمو باندې وسلوال بریدونه هم کوي. نو قدرته هم په د مچلغو خلک یا مچلغو لس دی بند جوړېدو ته ډېر لیواله دي. دوی غواړي چې دغه بند جوړ شي. که څه هم وړاندې چې حدیث صاحب یادونه وکړه، د دې بند چارې داود خان په وخت کې هم پیل شوې وې، خو بیا ولې د کورنیو جګړو له امله د هغې چارې وځنډېدې. لا هم هغه توربینونه په هماغه سیمه کې پاتې دي، اوس هم پراته دي. خو که د مچلغو بند جوړ شي نو د پکتیاوالو ستونزې به ډېرې راکمې شي.
ډېره مننه اسف خیل صاحب. دی ټولو پروژو په اړه په پکتیا کې راته وایي، یا حدیث صاحب خبره څومره تاییدوي؟ په تیر 1.5 کال کې سي نوې اداره ایجاد شوې ده، څومره کار شوی په پکتیا کې
د مچلغو بند په اړوند؟ خو څومره معلومات چې موږ تر اوسه لرو، هیڅ نو پیشرفت نه ده راغلی. او نور هم باید ووایم، له بده مرغه د حدیث صاحب د خبرو په تایید سره چې موږ په تیرو 1.5 میاشتو کې پکتیا کې هیڅ پروژه نه لرو، هیڅ اقتصادي پروژه نه لرو. حتی هغه بندې پروژې چې تقریبا 10 کاله یا 15 کاله وړاندې کارونه شروع شوي وو، هغو کارونه هم په ټپه ولاړ دي. نو موږ هم نه پوهېږو، موږ بار بار د ولایتي ادارې نه د همدې پروژو په اړوند پوښتنې کړي دي، ورسره ناستې مو کړي دي چې ولې د پروژو چارې پر مخ نه ځي، بندې پروژې ولې نه خلاصېږي، او نورې ولې موږ اقتصادي پروژې نه لرو. ځکه موږ چې له میډیا نه ګورو، د افغانستان په ډېری ولایتونو کې هره شپه ډېرې ښې پروژې افتتاح کېږي، پرانستل کېږي، خو له بده مرغه پکتیا کې تر اوسه نشته. موږ هیله دغه ده چې ولایتي اداره خپل چارې چټکی کی او همدارنګه په مرکزی حکومت فشار اوړي، ترڅو پکتیا ته اقتصادي پروژې ورکړي او د پکتیا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او ډېری ځوانان بیکاره دي. که چیرې موږ پروژې ونه لرو، دغه حالت به نور هم خراب شي، او د ولس او د خلکو ترمنځ دغه کوم اعتماد چې موجود و هغه هم صفر ته تقرب وکړي.
ډېره مننه پیوند صاحب. مایک ستا په اختیار کې دی، په لنډو راته ووایي څومره پروژې په تېر کال کې تاسو لیدلې دي، پرانیستو ته ورغلي یا پلي شوي دي، یا تېرو کلونو پروژې په څه کوم وضعیت کې دي؟
ډېره زیاته مننه. فکر کوم دوستانو همدغه پوښتنې ته جواب مو پسل ورکړو. په تېرو 1.5 میاشتو کې یوه اقتصادي پروژه هم چې هغه د پکتیاوالو په ژوند کې دي مثبت یا حد اقل لږ هم داسې تاثیر ولري، داسې پروژه نه ده ترسره شوې، نه د بنسټ ډبرې ایښودل شوې، نه پرانیستل شوې ده. موږ لکه څنګه چې حدیث صاحب وویلې، په تېرو کلونو کې ځینې پروژې لرلې، ځینو دپاره پیسې منظورې شوې وې، کار هم تقریبا په شروع کېدو په حال کې و، خو د نوي حکومت په راتګ باندې دغه پروژې هم بندې شولې، دا هم نه دي شوې. بل خبره دا وه چې موږ ځینې نورې پروژې مثلا د زرمت ګردیز ترمن سرک او دین نور لو لارې سي دي جاجاري بو دي جان خيلو سرکونو، دغه سرکونه هم تقریبا اوس موږ څومره معلومات لرو، د تیر درو کونو راسي پیسې او سروي او هر شي خلاصي وي دي. اوس دي بدبختانه د موږ ټول پروژې سیاسي سوي دي، دا هم دي دین سیاسي کړو لامل د دین پروژې چې اوس کارونه زنديږي. ولایتي اداره کې دومره توان نشته چې دغه سیاسینو ته جواب ورکړي او دغه کار شروع کړي. نو ټول شین په مصلحتونو باندې روان دي. بل موږ تیری پروژې لرلې، زړې پروژې سمې، محدث صاحب ښه مثال ورکړي، ګردیز پټان عمومي لار سرک دا، او مثلا ځینې نورې پروژې دي چې دا ډېرې جوړې شوې او د کابل ګردیز سرک دا اوس د خرابېدو په حال کې ده، د ړنګېدو په حال کې ده، او تقریبا د پټان سرک بیخي بد وضعیت کې قرار لري. نو یو خدا اوسې نوې پروژې را نغللې، د هغه پروژې تقریبا کارونه یو څه مخته تللي، د هغو کار شروع نه سو. درېیم داسې زړې پروژې سوې، هغو نه
ساتنه ونسوله دا ونه ساتل سولې نو مګه پتیر دیار لسمیاستو کې دلته دی وی پروژې هغه ارز پروژې سي اقتصادي پروژې هدا کل پکتیا دی پاره په ګټه وی ارز پروژې نه تر سره سوي یوازې وخت په غونډه باندې تیر سوي دا یوازې وخت په خبرو تیر سوي یوازې وخت په وادو تیر سوي دا او یوازې وخت په پلانونو باندې تیر سوي نو دا دینه بل یو چې موږ نه دی دینې لاو
ډیره مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلام می ومنې داود تپانیم د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع مده په پکتیا کې اقتصادي پروژې او د مچلغو بند د بحث دریمه برخه ده د بحث ګډونوال مودي قومي مشر او دولتي شورا په خوانی رئیس کاستجان هدي مدني فعال سید جمال الدین اسبخیل خپلواک ژورنالیست او شنونکو سمي الله پیوند مدني فعال او د مچلغو سیدونکو اکمل مسعود زی دوی ته بیا هم خراغلاست هم احادیث دیو قومي مشر پایس ستاسی غختنی چې دی د مرکزی حکومت نظم چارواکی زمون غاوري د ازادي رادیو لارې ستاسی غختنی باید مطرح سی او کچیر تا ستاسی غختنو تر رسیدګیونه سی عکس العمل بمڅي
امانانه مونږ غختنی د مرکزی حکومت ندادي چې لکه څنګه چې پکتیاوالو په زیات بدریغه قربانی سره په ډیر اخلاص سره تاسو ته رایه درکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی ارف او رسول په ټوله نړۍ کې معمول همداسې دی هلته چې حکومتونه د انتخاباتو لاره رامنځته کیږي هلته اصل همداسې دی چا چې زیاته قرباني ورکړه زیات حقوق هغه ته ورکولی کیږي ځکه چې دا پرایه ده څومره چې سړی هلې ځلې ورته وکړي خو مونږ لا بده مرغه لوی پکتیا مونږ په خاص ډول چې رئیس صاحب جمهور یا د نظام ایجاد یا د ملي وحدت حکومت منځته راتګ یوازنی برکت د لوی پکتیا ولسونه وو کله چې موږ دومره قرباني ورکړه د قربانۍ په مقابل کې موږ ته هغه سره کړنه کړل شو چې څومره موږ قرباني ورکړه بیل کې په توګه لکه موږ ورونو د مهمو پروژو ته اشاره وکړه چې نه به صنعتي پارک جوړ شو نه مو مچلغو بند ته بودیجه پیدا شو نه هغه چا چې غفلت کړی څرنولۍ ته مورې پیښو نه مو ولایت ترانزیټ شي نه مو د کومې لارې چې د ړنګېدو په حالات کې د دې مخنیوی وشي نه هغه پروژې چې مونږ کاپي بودیجه ورته لرله اوس ډیټابیس شته او په آرشیف کې د هغوی چارواکو خبرې شته تصویبونه شته دي نه هغه پیسې مونږ ته چاره کړې نه د پکتیا هغو کسانو نه هغو کدرونو ځوانو کدرونو نه چې کولی شي د دې د نظام په چوکاټ کې کار وکړي خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي افغانستان په صفغه نه دی غوې نه غوښوه نه کادرونه کادر او د دې علمیت نه استفاده وشوه خبره راغله مصلحت ته خبره راغله ډالو ډل بزوی ته کډالو ډل بزوی خبره وی دی پکتیا ولس خو بدون دې نه چې دای څوک ورته لګل وی چې دای موږ د کمپاین مشه ده هر کوڅه کې د ناری وی چې اشرف غنی نن هغه څنګه دی شوی را وړاندیز مو مده ده تاسو وینئ چې نور خلق دولت ته ګواښ کوي یعنی په پردیو حقوقو ګواښ کوي په خپل حقوقو نه خپل حقوقی تر سره شوی دی ځای تر رسیدلی دی غواړي چې نن نور حقوق لاسته راوړي لکه دا د پروژه د برېښنا نو مونږ اوس وړاندیز دا دی چې مونږ که حوصله وي هم دومره کافي وي که ملي ګټو ته ژمنتیا وي هم دومره کافي وي که د نظام ته رئیس جمهور ته احترام وي هم دومره کافي وي د پکتیا د حقوقو نه موږ ته د رئیس جمهور عزت مهم نه دی د پکتیا د حقوقو نه موږ ته د دې نظام تقویه مهمه نه ده نو که چیرې په دې باندې عمل ونشي همداسې ورځ تر بلې خلک مایوسه کیږي او امنیتي حالات خلکاره تنګیږي او خلک د مونږ غوښتنو مشروع غوښتنو ته څوک غوږ نه ایږدي نو مونږ مخکې مه دا وویل چې مونږ به د لویې پکتیا لاره تړو لکه د طالبانو د سقوط د تګ سره څنګه چې یو قومي جوړښتونه په ولسوالۍ په ولایت کې رامنځته شوه مجبور شو بیا هغه رامنځته کړو ځکه چې په خپله خبره سره پوه شو
مننه مسعودزی صاحب د مچلغو د خلکو غوښتنه په ټوله کې څه ده
د مچلغو بند د البته د مچلغو اوسیدونکي له ولسمشر نه دا غوښتنه کوي چې دوی د مچلغو بند جوړ کړي او لومړی خو دوی په دقیق ډول سره دا وڅېړي چې آیا د کوم ډونر چې د دې بند لپاره پیسې ورکولې دغه پیسې وزارت ته ورکول شوي دي او که نه که ورکول شوي وي آیا په دې پیسو باندې تجارت روان دی او که کومه بله ستونزه ده او بله دا چې دوی هر وخت له ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې دغه بند چارې پیل شي تر څو د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شي
ډېره مننه اسف خیل صاحب مایک ستا په اختیار کې د ستا غوښتنه د یو مدني فعال په توګه د مرکزي حکومت او ولایتي ادارې نه څه ده
مونږه اساسي وختنه دغه د چې یو خو دغه لوی پروژې چې دی په پکتیا کې چې بندي دي د دې کار باید ژر تر ژره پیل شي یو مسله ده. او په دوهم قدم کې د مچلغو د بند کار چې پیسې په بانک کې موجودې دي د دې د سیمې د خلکو غوښتنه ده چې دینې باید غور وشي کوم بل شرکت ته ورکړل شي او چارې زر شروع شي. او درېیمه غوښتنه مو دغه ده چې دغه بند پروګرامونه چې اقتصادي مافیاو له ستونزو سره مخامخ کړي دي د دې مافیاو باید مخه ډب شي او د پکتیا د خلکو دغه اساسي غوښتنه سرته ورسیږي. درېیمه پېڅلرمه غوښتنه چې البته د ټولې پکتیا د خلکو غوښتنه ده په دې بند باندې مونږ د یو پکتیاوال ورور چې د خانولي په نوم یادېدو ډېره زیاته قرباني ورکړله. تاسو به خبر وای چاته توپ ته وتړل شو هغه ژوند له لاسه ورکړو ډېر سخت په زجر سره ووژل شو. نو مونږ غوښتنه دغه ده چې دغه بند د خانولي احمدزي په نوم ونومول شي او کار د ژر زر تر زره پیل شي. مننه.
مننه پیوند صاحب. تاسو نظر او غوښتنه څه ده د ولایتي او مرکزي ادارې نه؟
ډیره مننه. د سر کې د دې صاحب خپل خبره تاییدوم کچیرې د دا بند د خانولي احمدزي په نوم باندې سي یو خو بیرته د خلکو ملار یا به بیرته راژوندی سي یا بیرته به د خلکو سره د دې بند د ساتنې او د نورو امن منفیه پروژو د ساتنې یو فکر پیدا سي. او بل دا داسې اوس زموږ معلومات لرو خلک او کورنۍ د ډېره ناهیلي سوي دي په همدې هغه باندې که چیرې مثلا دغه کار وسي نو د ده نوم به هم ژوندی وساتل شي او د ده کورنۍ او خلکو ته سیمې خلکو ته بیرته یو ډول یو تسکین او اطمینان حاصل شي. او بله غوښتنه مې دا ده چې لکه څنګه سیاسب خیل صاحب هم اشاره ورته وکړله په تیرو پکتیا کې هغه لوی او مهمې پروژې مثلا مخکې مو نومونه واخیستل له مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي دغه پروژې د زر سره تر زره تطبیق کړي او کارونه دې شروع کړي او هغه پروژې سوي دي مخکې تر سره سوي دي د هغو د ساتنې لپاره دې ځانګړي تدابیر ونیول شي.
ډېره مننه له تاسو ښاغلیو څخه چې راغلی او له موږ سره مو د ځوان فکر په خپرونه کې برخه واخیسته.
ډېره مننه تاسو.